یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. نن سه شنبه ده، د عقرب 28مه د 2013 کال د نومبر 6مه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د میلاد النبی د ورځې په مناسبت وینا وکړه. ښاغلی غنی د افغانستان جنگ او ناخوالو ته اشاره کړې. وړاندې به جزئیات واوري. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله په پاریس کې د تمد ښاغلی عبدالله نن د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا د کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له مشرانو سره وګوري. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
ملګرو ملتونو د مخدر موادو اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د اپیمو تولید 90% کم شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د یوې نوې څیړنې له مخې د افغانستان او متحدو ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې لږ پرمختګ کړی دی. په بامیان کې چارواکي وایي تر 1200 زیاتې کورنۍ د غزنی د جاغورو او مالستان له ولسوالیو ورتښتېدلې دي. پوره خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د اپیمو تولید 90% کم شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د دې اصلي دلیل په افغانستان کې سخته وچکالی ده. د جرمونو او مخدر موادو ادارې په خپل کلنی رپورت کې چې پرون خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د اپیمو تولید له 9000 ټنه 6400 ټنو ته راکم شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې په تیر فصل کې پر کمه ځمکه کوکنار کرل شوی و. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې وزارت پاګ د سروې کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2300 هکټار ځمکه کوکنار کرل شوی وو، او د 2018 میلادي کال په پرتله 40% کمه ځمکه کرل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت د وینوي چرنې لمخې د افغانستان او متحدو ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو لپاره ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د پنټاګون سرپرست سر مفتش گلین فاین د روان کال په دریو میاشتو کې د افغانستان د سیاسي او بشري حالت په اړه د پوز د هررخیزي چیرنې په سریزه کې لیکلي چې له پرله پسې هڅو سره سره په دې دریو میاشتو کې د سولې په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. دغه د پنټاګون سروې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې شوې ده. په رپورت کې ویل شوی چې په دې موده کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی، او د جګړې له اوږدېدو سره د افغانستان د خلکو بشري اړتیاوې او ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. دا څېړنه په داسې حال کې خپره شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان او سیمه کې د افغانستان د جګړې له بېلابېلو خونو سره کتلی، او داډی څرګند کړی چې له طالبانو سره د سولې لپاره یو توافق ته نږدې شوی دی. زلمی خلیلزاد په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته پرون د امریکا متحدو ایالاتو ته ستون شو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د یو شمېر اروپایي هیوادونو له مشرانو سره دوه په دوه کتنې لري. عبدالله عبدالله د اروپا د امنیت او همکاري شورا په غونډه کې د ګډون لپاره په فرانسه کې دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس ویلي دی چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د رامنځته کېدو لپاره د مالیې منظم اخیستل او د بیکاریو کمول دي. په بامیان کې چارواکي وایي چې د غزنی په مالستان او جاغورو ولسوالیو کې د جګړې د پیل راهیسې لږ تر لږه 1200 کورنۍ ورتښتېدلې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د بامیان د والي ویان عبدالرحمن احمدي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ورغلو بې ځایه سوو خلکو شمیر د 5000 په شاوخوا کې دی. احمدي وویل چې د بامیان خلکو بې ځایه سوو کورنیو ته ځای ورکړی، او تقریبا هرې بامیانۍ کورنۍ یوې بې ځایه سوې کورنۍ ته په خپل کور کې د میلمنو په توګه پناه ورکړې ده. عبدالرحمن احمدی ویل چې له دغو کسانو سره یو څه مرستې هم شوې دي.
ما برای 720 فامیل، برای هر فامیل البته، یک بوری برینج و یک
دی وایي د اوسو شلو کورنیو سره هرې کورنۍ ته د وړو د غوړیو د زغالو او لرګیو مرسته شوې ده. د غزني په جاغورو او مالستان ولسوالۍ کې له تقریبا دوو اونیو راهیسې جنګ دی. د شیکاګو پولیس وایي چې یوه وسلوال د دغه ښار په یوه روغتون کې ډزې کړې او د یو پولیس افسر په ګډون درې تنه یې وژلي دي. د شیکاګو د ښاروال رام ایمانوئل په وینا پر پولیس افسر سربیره یو ډاکټر او د روغتون د درملتون یو کارکوونکی هم وژل شوي دي. چارواکي وایي برید کوونکی هم مړ دی خو معلومه نه ده چې د پولیسو په ډزو کې لګېدلی که یې ځان خپله وژلی دی. د عیني شاهدانو له خولې ویل شوي چې برید کوونکي هغه مهال ډزې پیل کړې چې د موټر رو پارکینګ ته نږدې له یوې ښځې سره روان و او ناڅاپه یې اول پر هغې ښځې ډزې وکړې او وروسته روغتون ته ننووت او پر نورو خلکو یې ډزو ته دوام ورکړ. او سپینه ماڼۍ وایي د سینن ټلویزیون خبریال جیم اکوستا ته د سپینه ماڼۍ د خبري غونډو د ورتګ د اجازې کارت بیرته ورکوي. له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لفظي شخړې وروسته سپینه ماڼۍ وویل چې د جیم اکوستا اجازه لیک کنګل کړی دی. د سپینه ماڼۍ ویاندي سارا هکبی ساندرز پرون وویل چې جیم اکوستا ته به د هغه مطبوعاتي کارت بیرته ورکړ سي خو هغې د خبریالانو لپاره نوي مقررات هم اعلان کړل. میرمن ساندرز وویل چې د سپینه ماڼۍ خبریالان به له دې وروسته یوه پوښتنه کوي او نورې پوښتنې د سپینه ماڼۍ د اجازې په صورت کې کولای شي. د سپینه ماڼۍ د خبریالانو ټولنې د دې پرېکړې هرکلی کړی خو پر نویو مقرراتو یې انتقاد کړی دی. د جیم اکوستا د سپینه ماڼۍ مطبوعاتي کارت د روانې میاشتې په لومړیو کې تر هغه وروسته واخیستل شو چې په یوه خبري غونډه کې یې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره بحث وکړ او د دواړو ترمنځ لفظي شخړه وسوه. مخکې له دې یوه فدرال قاضي د یو موقت حکم پر بنسټ پرېکړه کړې وه چې سپینه ماڼۍ باید د جیم اکوستا کارت بیرته ورکړي.
خبرنامه له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه غرمنی پروګرام کې اورئ چې نن د ربیع الاول دولسمه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له میلاد سره برابر ده. افغان ولسمشر نن په همدې مناسبت په یوه لویه غونډه کې وویل چې د اسلام پیغام سوله او ورورګلوي د هغه ټینګار وکړ چې په نړۍ کې باید د تاوتریخوالي پر ځای د سولې لار تعقیب شي. د همورې چې د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په پاریس کې دی او تمه ده نن له فرانسوي چارواکو سره وګوري
او د دې ترڅنګ به اجرایه رئیس د یونسکو سازمان له مشر سره وګوري. همدارنګه به د دغه سازمان د اروپا د اقتصادي همکاریو او توسعې د سازمان له مشر سره به وګوري. او د دې ترڅنګ
په همورې چې د کوناډا امنیتي چارواکي وایي د پاکستان پوز پر سرکانو د انګام ولسوالیو بیا د توپونو ډزې پیل کړي. 130 ګولۍ هلته لګېدلې دي. د سیمې خلک وایي چې ژوند یې سخت تریخ شوی دی.
پاکستان د سنتر د حکومت ته څنګه ګورمرمه راولې نن د ډېر ځای ته راوځي او ډېر خلک په ځاف لږ مالي ځای نه توان برخور.
روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام هم په نیمای پروګرام کې درته خبرو. به هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. نن د 1443 کال د ربیع الاول دولسمه ده د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له میلاد سره برابر ده. افغان ولسمشر نن په همدې مناسبت په یو لوی غونډه کې وینا وکړه. خغلی غنی ټینګار وکړ چې د اسلام پیغام سوله او ورورګلوي ده. د ولسمشر غنی خبرې واصل وصال اوریدلې هم د اوس سره د کابل په سټوډیو کې ده. وصال صاحب سټډی مشه مهرباني وکړئ د ولسمشر غنی د خبرو زیات جزئیات وړاندې کړئ.
ډېر زیاته مننه ستنګزه صاحب. لومړی خو تاسو ته ټول اوریدونکو ته د ربیع الاول د دولسمې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې د ورځې مبارکي وایم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې نن ولسمشر په ارګ کې یو لوی غونډه جوړه کړې وه. هلته دینی عالمان او یو شمېر نور خلک راغوښتل شوي وو او د محمد صلی الله علیه وسلم په سیرت او صورت او په ژوند باندې هلته خبرې وشوې. افغان ولسمشر په دغه غونډه کې وویل چې په هیواد کې د نامنیو او جګړو لامل دا ده چې موږ په نبوي سیرت او لارښوونو باندې عمل نه دی کړی او له خلکو یې وغوښتل چې کوشش وکړي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لارښوونو باندې عمل وکړي او خپل ژوند د هغه د لارښوونو سره سم برابر کړي.
اگر امروز در کشور عزیز ما جنگ و نزاع هنوز جریان دارد و خشونت و ناامنی از مردم ما قربانی میگیرد، اگر زنان و کودکان این جامعه با انواع ترس‌ها و نگرانی‌ها روبرو هستند و اگر در برابر پیشرفت و ترقی جامعه ما هنوز موانع فراوانی وجود دارد، این همه نشانه آن است که ما درس‌های لازم و اساسی را حسیلت پیامبر اکرم خود فرا نگرفتیم.
ولسمشر ویل د اسلام پیغام د سولې او ورورولۍ دی او د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت ته باید موږ زده کړه وکړو او په ټولنه کې د سولې او یووالي کلتور ته وده ورکړو. د په خبره دا د ټولو خلکو اسلامی ملی او افغانی وجیبه ده. د ویل مکول شو چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لارښوونو باندې عمل سره د خپل هیواد آبادی او د خلکو حسین ته ډیر کار وکړو او دلته هله نامنی او جنگ جګړې پای ته رسیدای شي او سول راتلی شي چې موږ ته چې سه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پریښي دي او هغه لارښوونه موږ ته کړې ده چې په هغه باندې موږ عمل وکړو. ولسمشر دا هم ویلي چې له دې وروسته به د جوماتونو ملا امامان په ولایتونو کې البته په ناستو کې ګډون کوي، په رسمي غونډو کې به هم دوی برخه اخلي. د دې تر څنګ ویل چې د جمعتونو ملا امامانو ته به د کمپیوټر د زده کړو پروګرامونه هم پیلېږي سو دوی د نړۍ له مهمو مسایلو به خبره وو.
مننه کوم وصل وسالو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نننۍ وینا جزئیات مکتوب اورول. افغان ولسمشر نن د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت وینا وکړه. ویل چې د اسلام پیغام سول او ورګل وی دغه هغه د سولې پر ټینګېدو باندې تاکید وکړه.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسم راز دوی مطلب ته د افغانستان جرای رئیس ډاکټر عبدالله نن په پاریس کې د تامه د خغلی عبدالله د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا د کانفرنس په سنډه کې د فرانسې له چارواکو سره وګوري. خغلی عبدالله پرون هم د اروپا د اقتصادي همکاري په دغه ناسته کې وینا کړې وه. دغه سفر په کابل کې زموږ همکاري ناجی صاحبه یې څارلې او دا اوس په سټوډیو کې ده.
ډیره زیاته مننه سنګزه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د اروپا د اقتصادي همکاریو او پراختیا په کانفرنس کې وینا وکړه. په دغه وینا کې تر ډیره د ښځو پیاوړتیا او اقتصادي فرصتونو په تړاو خبرې وکړې. نن به هم د هیواد اجرایي رئیس په دغه غونډه کې به هم ګډون وکړي، خو اصلي وینا به یې سبا ته وي. د افغانستان په استازیتوب نن د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور دغه غونډې ته وینا وکړي. د دې ترڅنګ به د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د اروپا د اقتصادي همکاریو او پراختیا د کانفرنس په سنډه کې د فرانسې له مشرانو او پارلمان له غړو سره هم وګوري. د دې ترڅنګ به سبا اجرایي رئیس عمومي غونډې ته وینا وکړي چې د سفر اصلي وینا به سبا ته وي. همدارنګه د پولند د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره کتنه هم د اجنډا په اجنډا کې شامل موضوع ده. د اجرایي ریاست ویان فریدون خوزون شیبه وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې د سبا ورځې د اجنډا په تړاو داسې ویل.
سبا ته به اجرایي رئیس یو مهم بخش د وینا د اقتصادي فرصتونو تعریف په دې اړه به اشاره وکړي. همدارنګه به ووایي چې څنګه کېدای شي چې نړۍ او د اروپایي هیوادونه او سیمه ییز هیوادونه افغانستان کې له شته اقتصادي فرصتونو استفاده وکړي. همدارنګه په دې خبره وکړي چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې حل شي او دغه سازمان څنګه کولی شي له افغانستان سره همکاري وکړي. چې
د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان د 19مه غونډه ده چې تر چهارشنبه پورې به دوام وکړي. بلستانیک صاحب
مننه کوم. ناجیه صاحب د افغانستان د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه مختجزات راکړل. ښاغلی عبدالله نن د فرانسې له ځینو چارواکو سره ګوري، سبا به د اروپا د اقتصادي همکارۍ او پراختیا په کانفرنس کې اصلي وینا وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي عبدالله عبدالله باید په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړي او په دې برخه کې د اروپایي هیوادونو همکاري راجلب کړي. دا خبرې د حقوقو او سیاسي علومو استاد پاندیر صافی ازادي راډیو ته وکړي.
خبره دا ده چې اصلا افغانستان ډیرو مرستو ته د ډیرو هیوادو ضرورت لري چې هر څوک ورته اقتصادي مرستې وکړي او فرهنګي مرستې وکړي، تعلیم تربیه بخش کې مرستې وکړي. دا ضرورت افغانستان لري. دا علاوه په هغه زیربنایي مرستو ده چې موږ د اوبو لګولو سیستم په افغانستان کې نه دی جوړ شوی. سرای دی چې 50% خلک زموږ د قانان دي په ځمکو کې په زراعت بوخت دي او صنعت نه خو هېڅ آثار نشته. نو که دا سفر دی ښاغلي ډاکټر عبدالله دې هیوادو ته د دې د سولې راتلونکې سولې نه وروسته هم اوس نه هم مرستې را جلبول وي په دې ساحو کې، خو دا مفید تمامیدای شي
استاد محترم
آینده د افغانستان لپاره.
ټاکل شوی ده چې ډاکټر صاحب عبدالله د همدغه سازمان کې وینا هم وکړي. څه کول پکار دي؟ ډاکټر صاحب عبدالله باید په کومو کومو ټکو باندې ټینګار وکړي؟ کوم مهم مسایل باید هلته مطرح کړي؟
لومړی خو همدغه ده چې د نړیوال اجماع د منځته راوستلو دپاره چې بدغې هم موجوده ده او ټول سوله غواړي، یو وارې بیا تعهد د دې هیوادو اخیستل پکار دي چې دغه پروسه د سولې چې امریکې هم روانه کړې ده او مخالفین هم تقریبا سر ورسره خوځوي او آماده دي سولې ته، په دې کې دوی یاري ورسوي، کوم مرسته وکړي چې دا نور هم سریع شي او موافقانه پای ته ورسیږي. او بیا همدا فرهنګي و سیمایي و مدني او بشري مرستې چې تروسه کړې دي او یا جنگ حالت کې مون قرار درلوده کډیر موثره نه واقع شوي، که یو ځل بیا لاس ورکړي افغانستان ته چې ګوند کز مونږ وطن هیواد او خلک د خاورې نه پورته شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو او د پانتون استاد ودیر صافی او چې د افغانستان د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه مخته خبري وکړلې، هغه ځینې سپارښتنې وکړې ښاغلي عبدالله ته چې د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا له کانفرنس څخه غواړي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروزه عزیزی وایي.
پیلوم ریسل د افغانستان د میدان وردګو ولایت منو ته د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د خوړو په منیو کې ځای ورکړل شو. د میدان وردګو ولایت د کرنې مشر ولید احمد تسل ازادي رړې ته وویل په کلنی جول سل زره ټنو منو به شل زره ټنه منی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکول کیږي. د نوموړي په وینا تر دې وړاندې د دغه ولایت بزګرو خپلو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ و چې له دې وروسته به یې دا چاره د بازار موندنې په برخه کې ستونزې راکمې کړي. له دې سره ښاغلی تسل دا هم وایي چې لومړۍ او دویمه درجه منې به ملي او نړیوالو بازارونو ته عرضه کیږي او دریمه درجه منې به په هیواد دننه یو شمېر د جوسو تولیدونکي خصوصي فابریکو ته ورکول کیږي. د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په خوراکي منو کې د ایران منې کارول کېدلې، خو له دې وروسته به وطني کرنیز تولیدات ته ځای ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د غلې او ګیلمو صنعت تولیداتو صادرات له 3800 ته پورته شوي دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد ټول ولایتونو په تیره بیا د لرګي رنگ لرونکي ګیلمو صنعت په فرا ولایت کې زیات شوی چې نړیوالو بازارونو ته هم وړاندې شو. ښاغلی قوقندي وایي د غالیو ګیلمو او سترنجیو د اوبدلو په برخه کې تر 1.2 میلیونه نارینه او ښځینه افغانان په کار بوخت دي او افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو کیفیت لرونکی فرش تولیدوي. له دې وړاندې افغانستان نړیوالو بازارونو ته په کلنی ډول 2 میلیونه متر مربع فرش صادرات لرل. څو کلونو اقتصادي رکود دغه شمېره زخت راکمه کړې وه. د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې داسې دي: 1.5 کیلوی بوري قزقي اوړه 1340 افغانۍ، 1.5 کیلوی بوري بوره 1260 افغانۍ، 1.5 منای بوري وریجې 2040 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1060 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارنګه د کابل په بازارونو کې د اثر وبای بیا یو امریکایی ډالر شپک اویا افغانۍ، یو یورو شپک اتیا افغانۍ دیرس پوله، یو سودی ریال شل افغانۍ پنځلس پوله، زر هندۍ کلداری یو زرو پنځه څلوېښت افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداری پنځه سوه یو شپېته افغانۍ، یو د اماراتو درهم شل افغانۍ شپېته پوله او زر ایرانی تومان شپک افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو یو بهرنۍ موضوع ته. په یمن کې د اوربند ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړیو د یو پریکړه لیک مساوده ویشل شوې چې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي سمدستي د یمن په بندري ښار هدایده کې چې له څو ورځو راهیسې د درنو نښتو شاهد ده اوربند وکړي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي او همداشې برا سره په سټوډیو کې د نور صاحب خیر راغلی. ادارات وایي چې په یمن کې د اوربند د ټینګېدو لپاره د پریکړه لیک په مساوده کې څه ویل شوي؟
بله سنګزی صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په مسوده کې چې د برېټانیا لخوا پرون دوشنبه د دې شورا پر دایمي او موقتي غړو باندې ویشل شوي، په یمن کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې د درې کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره سمدستي خبرې اترې پیل کړي. د پریکړه لیک مسوده همداراز له ښکېلو اړخونو غواړي چې په یمن کې د بشري بحران په وړاندې چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بحران یاد شوی، د البته د بشري بحران د له منځه وړلو په وړاندې چټک اقدامات وکړي. دغه بحران یمن د قحطۍ لور ته بیولی دی. د پریکړه لیک دغه مسوده چې کاپي اسوشیټد پرس آژانس او ځینې نور آژانسونو هم لیدلی، د یمن له حکومت څخه چې د نړیوالو لپاره رسمیت لري او هم له حوثي یاغیانو غواړي چې د مهم بندري ښار هدایده شاوخوا سیمو کې د اوربند د ټینګېدو سره موافقه وکړي. یمنیان سنګزی صاحب د سوداګري توکو او د بشري موادو لکه خوراکي موادو، اوبو، تیلو، درملو او نورو د اړتیا وړ موادو د تمویل لپاره په بشپړه توګه پر دغه بندري په دغه بندر پورې انتړلی دی چې په سلو کې اویا لارې هم بیا د حوثي یاغیانو په کنټرول کې دي. د حوثیانو د کنټرول شاوخوا سیمه په دې وروستیو کې د درنو حملو او د هوایي بمباریو شاهدې وي چې په وروستیو ورځو کې یو څه کمې شوې دي.
بله، له دې مخکې حوثي یاغیانو چې د سعودي په مشرۍ له ایتلاف سره جنګیږي ویلي وو پر سعودي عربستان د توغندیو بریدونه پای ته رسوي او یو اوربند ته غاړه ږدي. دې ډلې د په یمن کې د نړیوالو لخوا پیژندل شوي حکومت عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د حکومت د اوربند په اړه څه دریځ څرګند کړی؟
د دوی مخکې له دې نرم دریز د دې سبب شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د یمن د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دغه پریکړه لیک مسوده هم د دغو هڅو یوه نښه ده چې له دې مخکې د جګړې دواړو لورو په یمن کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې ټینګېدو لپاره خپله لیوالتیا ښودلې وه. د یمن د یاغیانو د انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي مخکې د سعودي عربستان لخوا د حملو د بندېدو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پر سعودي عربستان به هم یا غیان د توغندیو حملې بندې کړي که سعودي عربستان اوربند ته غاړه کېږدي. البته د یمن رسمي خبري آژانس هم د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویلي چې د یمن حکومت د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټین ګریفت ته ویلي چې یو پلاوی به د سولې د خبرو لپاره واستوي. سعودي عربستان هم چې د یمن په جګړه کې د عربي متحده اماراتو او د اوو عربي هیوادونو سره یو ځای د یو ائتلاف مشري کوي، د دغو خبرو اترو هرکلی کړی دی. البته د یادونې وړ بولو چې د یمن په درې کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه له شپږ زرو زیات کسان وژل شوي او په میلیونو نور هم له قحطۍ سره مخ دي.
مننه کوم نوریاس نوري و چې په یمن کې د اوربند ټینګېدو د هڅو په اړه باندې موږ ته جزئیات راوړول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سم راځو یو راپور ته چې له کوناډا موږ ته زموږ همکار را لېږلی. د کوناډا امنیتي چارواکي وایي د پاکستان پوځ پر سرکاڼو د انګام ولسوالیو بیا د توپونو ډزې پیل کړي. د کوناډا امنیه قمندان وایي په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د توپونو یو سلو درویشت ګولۍ هلته لګېدلي او یو تن یې وژلی. روح الله انوري ته به غوږ شو.
د کونړ امنیه قومندان جنرال حق نواز حقیار د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ په خاوره توپچی بریدونه پیل کړي چې اوازې په تیرو څلی رشتو ساعتونو کې له سلو زیاتې د توپونو ګولۍ د سرکاڼو او دانګام په ولسوالۍ راویشتلې دي.
تقریبا یو سلو پنځلس پیره د سرکاڼو په ولسوالۍ باندې په مختلفو نقطو چې په هغه کې خادي خيلو په استقامت ډېر اندا اجرا شو چې په هغه کې یو نفر په شهادت ورسېده او عین شکل تفیره په دانګام کې هم لګېدلې.
هغه وایي له څه مودې را په دې خوا د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونه یو څه کم شوي وو، خو اوس یې بیا د خپلو توپونو خولې د کونړ پر لور راړولي دي. د کونړ اوسیدونکي بیا شکایت کوي او وایي چې شاوخوا اته کاله کېږي چې د پاکستان پوځ د ډیورند پر کرخه پرتو ولسوالیو باندې د توپونو او نورو درنو وسلو بریدونه کوي، خو تر اوسه نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره کوم کوټلی قدم نه دی پورته کړی. د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي،
پاکستان د سپینسترګې حکومت هغه څه یو مرمۍ راولي، نن یې ډېر زیاتې راوستې، ډېرې خلک په آزاد لږ مالي ځای نن تاوان، بر سور کمر زوړ برول کچل ډاډې کورونه شینکې شتوګم د دې زمورې دا ټول څه ډېر بېرحمانه ګزار.
خلکو دغه بریدونه تل غندلې، له نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې یې له پرتو بهرنیو ځواکونو غوښتي چې باید د پاکستان په حکومت او پوز فشار راوړل شي څو د کونړ پر خاوره له بریدونو لاس واخلي، خو تر دې دمه داسې څه نه دي شوي چې په برکت یې د ډیورن کرخې سره پراته کونړیان له دغو حملو وژغورل شي. او کله چې هم له افغان چارواکو د متقابل ځواب ورکولو په اړه پوښتنه کېږي، نو هغوی وایي دوی نه غواړي چې د ډیورن فرضي کرخې هغې غاړې ته پرتو ولسونو او قومونو ته د خپلو ډزو په وسیله زیان ورسوي.
ستاسو له پیغامونو.
بله، السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته له زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. کښې ته راغلی ګل افغان د هلمند ولایت لښکرګاه ښار ته مې اړیکه نیولې ده. تاسو د ډرامې په باب ووایم چې کوم دغه په هلمند ولایت کښې ډېره بدبختي ده، دلته ولورونه ډېر اخیستل کېږي، کم از کم دلته هغه ماسې ولور یې 10 لکه 15 لکه ولور دی. نو زما د ټولو هېوادوالو او په خصوصا د هلمندوالو څخه مې دغه غوښتنه او هیله ده چې باید دغه ولورونه کم کړي. ډېری میر ځوانان زموږ د ولاړه چې د خاورو لاندې سوله د دغه ولور د لاسه چې ولور نسي پره کولی، نو هغه مو موږ د خاورو لاندې کړله. نو زه وایم چې راسئ دغه بدبختي د منځه ویسو، دغه ولورونه را کم کړو. د نیول ما باید خلکو ته مشورې ورکړي په دغه لار کې او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه ولورونه را کم کړي. نور هم دا ښایسته وخت نه نیسم. د الله په
السلام علیکم. دا پکتیا سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا زیاتره سرکونه اوس هم کنډو کفر دي. تر دې دمه دولت کومه خاصه پاملرنه ورته نه دي کړې. د پکتیا مرکز ګردی ساتر ډنډي پټان ولسوالۍ څخه د پر غزیدرې سرک بېرته کنډو کفر شوی دی او د سمکنی او ترمن د جنخیرو غزیدرې سرک د اندازې زیات کنډو کفر د خلک په زکام او الرجی ناروغي باندې اخته شوي دي. ګردونه دومره زیات دي، باید پاملرنه ورته وشي.
السلام علیکم. د رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره، د غزني د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي یوه شبه کم کار نه کړي. خیر پرې ما غږ تر ازادۍ رادیو پورې ورسوي، تر کارکونکو پورې نه دی چې ان کار کړي نه افان بیسیم. یوه شبه کدې راته فعاله کې سي کار وکړي. ډېره مننه ده. ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته خوږ یاست. دولس پګنی منځنۍ څپه او فم سلاش رپینځه باندې خبرونه کوو. اوس هم اسمت ساروان ته غوږ دو چې د فضا په اړه باندې مکته یو معلوماتي مطلب جوړ کړي.
په فضا کې د ستورمزلو یو اصلي ستونزه د اکسیجن نشټوالی دی. دوی له ځان سره د اکسیجن ټانکونه وړي. اوس یو سیستم جوړ شوی چې د ستورمزلې له خولې وتلې ساه بیرته په اکسیجن بدلوي. دا سیستم له خولې څخه وتلې په 50 ساه بیرته په اکسیجن بدلولی شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا سیستم د اروپا فضایي ادارې جوړ کړی او اوس په نړیوال فضایي تمځی یا سټیشن کې ځای پر ځای شوی دی. دا سیستم د فضانورد له خولې په 50 وتلې کاربن ډای اکساید بیرته په اکسیجن تبدیلوي. ساینسپوهان دا اختراع د سپوږمۍ په ګډون د فضایي سفرونو لپاره ډېره مهمه بولي. دا سیستم د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې د جاپان ISS باری ستور بیړۍ نړیوال فضایي تمځي ته یوړ. د دې سیستم په مرسته په فضا کې د هغو اوبو د اړتیا اندازه هم کمیدی شي چې په فضا کې د هوا د تولید لپاره پکار دي. د تنفس کېدو وړ هوا د جوړولو لپاره ډیرو اوبو ته اړتیا وي، خو دا وسیله دا ډول اوبو ته اړتیا 400 لیتره کموي.
وخت په افغانستان کې 12:00 بجې د غرمې لاندې خبرونه له فرشته جلال زیا ورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید 90% کم شوی دی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په ګډه سروې کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2.3 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. د دې په وینا د 2010 میلادي کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې هم 40% کموالی څرګندېږي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمېدو اصلي دلیل په افغانستان کې سخته وچکالی ده. په بامیان کې چارواکي وایي د غزنی په مالستان او جاغورو ولسوالیو کې د شدید جګړې له امله تر 1200 زیاتې کورنۍ ورتښتېدلې او هغوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د بامیان د والي ویاند عبدالرحمن احمدي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ورغلو خلکو د ورتښتېدلو خلکو شمیر د 5000 په شاوخوا کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د خپلو سمندري ځواکونو پر متقاعد امیر البحر ویلیام مکراوین انتقاد کړی او یو اربیا یې ویلي چې د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو تیروتنه کړې چې اوسامه بن لادن یې ژر نه دی نیولی. ترامپ پر ټویټر لیکلي اوسامه بن لادن باید تر 2018 میلادي کال ډیر مخکې نیول شوی وای. او سپینه ماڼۍ وایي د سینن ټلویزیون د خبریال جیم اکوستا د مطبوعاتي کارت د بیرته ورکولو پریکړه کړې ده او هغه به اجازه ولري چې د سپینه ماڼۍ غونډو ته ورشي. خو د سپینه ماڼۍ ویاند ویلي چې تر دې وروسته به د سپینه ماڼۍ په خبري غونډو کې هر خبریال یوازې د یوې پوښتنې حق لري.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. نن د نومبر 6مه چې د لړم د میاشتې له 9مې سره برابر ده، په ټول نړۍ کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. که څه هم په تیرو نږدې 30 کلونو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پیسې ولګېدې، خو په تعلیمي، روغتیایي او نورو برخو کې د افغان ماشومانو اساسي ستونزې لا هم تر ډېره پر ځای پاتې. هغه ستونزې چې افغان ماشومان ورسره لاس او ګریوان دي ډېرې دي او ډېره زیاته څېړنه غواړي. خو احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې د هغو ماشومانو وضعیت څېړلی چې د جګړو کابل د خپل مینو پر خودو تړ شوی او لدی خطر سره مخامخ دي چې افراطی وسلواله او جنایتکاری ډلې د جګړې لپاره استخداموي. دغه راپور ته وګورئ پسې به د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مخبور شي.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200,000 افغانان د جګړو لکابل د خپل مینو پر خودو تړ شوی دي. پر دې سربیره په 2013 کال کې د درنو جګړو او وچکالۍ له کبله نږدې 500,000 نور خلک هم پر دې شمېره ورزیات شول. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي وروستی 500,000 بدلیدونکې شمېره ده او اصلي رقم همغه 1.2 میلیونه یا 200,000 دی. دا وزارت وایي چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو ماشومان له ډېرو ګواښونو او له هغې ډلې په جګړو کې د استخدام له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو شمیر څومره دی دقیق ارقام نشته، خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د صندوق یونیسف چارواکي وایي اوسمهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي، چې په سلو کې 15 نجونې او په سلو کې 40 هلکان دي. افغانستان د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په 1949 کال کې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون د ټولو موادو د تطبیق او په هرو 2 او 5 کلونو کې ملګرو ملتونو ته د خپلو اجراتو د راپور ژمنه وکړه. په دې او ورپسې دوره کې چې د طالبانو رژیم واکمن شو، افغان ماشومانو خورا زیاتې ناخوالې ولیدلې، خو د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته هم د تمې خلاف د دوی په وضعیت کې د پام وړ بدلون رانغی. افغانستان بې وزلی هیواد دی او ماشومان یې هم په طبیعي ډول په ناوړه روغتیایي شرایطو کې ژوند کوي، له زده کړو بې برخې دي او د یوې مړۍ ډوډۍ د موندلو لپاره درانه کارونه کوي. خو اوس تر دې لوی خطرونه هم ورته متوجه دي. د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ډلې او جنایتکار بانډونه په کمین کې دي چې ماشومان څنګه استخدام کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې له دې کبله په وار وار اندېښنه ښودلې چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او حتی د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې ماشومان استخدام شوي، خو دې ټولو ډلو دا ادعاوې رد کړې دي. مګر آیا په دې وسلوالو کې د جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو ماشومان هم شته؟ ډیری کسان چې په دې راپور کې خبرې ورسره شوي دا احتمال نه ردوي. د یونیسف ویان احمد جان نوزادی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل لوخونځي او زده کړو به برخې کېدل یو مهم علت دی چې له ماشومانو ناوړه استفاده ته امکان برابروي. خغلی نوزادی وایي چې یونیسف له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري.
کله چې موږ په مملکت کې مثلا 3.1 میلیونه ماشومان لرو چې هغه ښوونځي ته لاسرسی نه لري، هغه په داسې حال کې چې د کور د باندې ماحول یا چاپېریال دومره خراب دی چې که چېرې ماشوم په هغه کې پاتې شي نو یا باید د هغه نه په نظامي دغه کې بچنه استفاده کېږي او یا به د هغه نه په نورو نامشروع کارونو کې لکه د مخدره موادو قاچاق او نور شیانو کې به د همدغه ماشومانو نه بیا سربازګري کېږي او له دوی نه استفاده کېږي. په همدې خاطر باندې دا زموږ لپاره ستره اندېښنه ده.
خغلی نوزادی وایي همدا علت دی چې یونیسف د افغانستان له حکومت، وسلوالو مخالفینو، خلکو او نړیوالې ټولنې غواړي چې له ښوونځیو څخه بې برخې ماشومانو ته د تعلیم د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې د ملګرو ملتونو ادارې او نورې مرستندوی ټولنې بې ځایه شویو ماشومانو ته د تعلیم، روغتیا او نورو اسانتیاو د برابرولو لپاره په ګډه کار کوي. خو ښاغلی نوزادی د دې لپاره چې ماشومان د وسلوالو ډلو لخوا استخدام نشي د کورنۍ ونډه اساسي او مهمه بولي. په ټولنیزو او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره ملالۍ شینواری وایي چې په ټول افغانستان کې خو په تیره په شمال کې د ځینو زورواکو د زور زیاتی له کبله ډیر خلک بې کوره شوي او دې ته اړ شوي دي چې نورو سیمو ته کډه شي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن شینواری وویل چې د پخوانیو حکومتونو د نه پاملرنې له کبله د وسلوالو مخالفینو یوه برخه د بې ځایه شویو کورنیو له ماشومانو څخه جوړه شوه.
په داسې حال کې چې دولت خپل پاملرنه د دوی نه اړولې و د دغه ځوانانو نه چې د خپل سیمو نه بې ځایه شوي دي او دوی د عدالت غوښتونکي او دوی مجبور شوي چې داسې یو ځواک ته پناه یوسي چې هغوی سره هم قدرت شته هم وسله. د دغه موقع نه طالبانو هم خپله ګټه پورته کړې او په خپلو ځواکونو کې د دغه بې ځایه شوو کورنیو د ځوانانو نه سربازګیري کړې ده.
د افغانستان په شمال ختیځ کې یو جګپوړي پخوانی چارواکي چې لا هم په حکومت کې مهمه دنده لري ازادۍ رادیو ته ویل چې په شمال کې د خپل سر وسلوالو ډلو قومندانانو د ځینو خلکو ځمکې او جایدادونه غصب کړي او ځکه یو شمیر کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د مقام چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې تخار، کندز، سمنګان، فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونه په ځانګړي ډول یاد کړل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د هیواد ټول ولایتونه یا کورنۍ بې ځایه شوي کډوال لري او یا د هغوی قربانه دي، خو تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه شوي په پلازمینه کابل او ننګرهار، بلخ، هرات او کندز ولایتونو کې استوګندي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کورنیو ماشومان او تنکي ځوانان په تعلیمي، روغتیايي او ټولنیزو برخو کې پر پراخو ستونزو سربیره له دې ګواښ سره هم مخامخ دي چې وسلوالې ډلې په خپلو لیکو کې استخداموي. ښاغلی جرأت وایي دوی نه یوازې د تروریستانو بلکې د خپل سر وسلوالو ډلو لخوا هم د جنګیالیو په توګه استخدامیږي.
چه در قسمت تربازگیری و چه هم قربانی جنگ
هم جګړه ته د استخدام په برخه کې او هم د جګړې د قربانیانو په توګه کورنۍ بي ځای شوی هم له افغاني ټولنې مستثنا نه دي. کله چې یو کورنۍ بي ځای شوی افغان ډوډۍ د څښاک کوبه او روغتیایي امکانات ونه لري، د هر ډلې لخوا چې وهڅول شي که د مفکورې او عقیدې لپاره نه وي او یوازې د یوې ګولۍ ډوډۍ او تنخوا لپاره هم وي، بیا هم له دې ماشومانو څخه بې له شکه د وسلوالو مخالفینو او د خپل سر وسلوالو د بېلابېلو ډلو لخوا د جنګیالیو په توګه ناوړه استفاده کیږي.
د 1950 کال د نومبر په 6مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د ماشومانو د حقونو اعلامیه تصویب کړه او په 1989 کال کې په همدې ورځ د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو د برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله ببرکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا د استخدام له احتمالي ګواښ سره مخامخ دي.
داخلي بې ځایه شوي کورنۍ چې هغه حقونه چې دي چې دوی د صحت په اړه باندې دي، دوی د ښوونه او روزنه د پاره دي، دوی نور په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی ونډه ده، متاسفانه دوی د دغه حقونو څخه محروم دي. په دا چې دوی ناچاره دي چې د کورنۍ د پاره دوی ډوډۍ پیدا کړي، اکثریت یې د خاچاق، د اختطاف، په مثلا قواو کې د دې جذبول دا خطر څه چاته فرض دی چې جستي او خېل ډلې د دې څخه د جنگ استفاده وکړي.
د ماشوم نړیوال ورځ له 1945 کال راهیسې هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې نړیوال د ماشوم د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي او د ماشومانو د وضعیت د ښېګڼې په برخو کې کار وکړي. د نومبر 3 له همغې ورځې وروسته مهمه ورځ شوه. له 1990 کال راهیسې کورنۍ د ښوونځیو او وړکتونونو ښوونکي، ډاکتران او نرسان، دولتي چارواکي او مدني فعالان، د مذهبي او ټولنیزو چارو مشران، رسنۍ او حتی پخپله ماشومان او تنکی ځوانان د خپلو مسؤلیتونو په چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو لپاره په ډیر څه مکلف شوي او ډیر څه کولای شي. خو هغه څه چې افغان ماشومانو له دې ټولو تبلیغاتو او هلو ځلو ترلاسه کړي تقریبا په نشت حساب دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه میومنه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروگرام له ازادي رادیو اوریز نجیه صفایم د خبرونه نن ورځ د هډوکو ورستیدل یا نرمخت پاړه زنګړې شوی او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په پروگرام کې د اورتوپیډي متخصص ډاکټر فضل ربی احمد زای زمنګ ملمدی. ډاکټر صاحب خره غلی خبرونه
مننه.
اوریدونکو مخکې تر دې چې دغه موضوع ته راشو تاسو دغه راپور واورئ بیا رګرزو خبرونه ته. د بدن د نورو برخو په سیر هډوکي هم له یو لړ ستونزو سره مخ کیدای شي، لکه د هډوکو ماتېدل، توریدل او په ډېر عمر کې د هډوکو نرموالی ګڼې ستونزې را پیدا کړي. د اورتوپیډي متخصص ډاکټر خلیل الله وتخیل د هډوکو د نرمښت یا اوستوپروسس په اړه وایي.
د اډوکو نرمختیا انګلیسي اصطلاح د اوستیپوروزس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغه کې اډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د اډوکو پروتيني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په اډوکي کلسیم هم کمیږي، نو له وجه نه اډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیډي لحاظ ریسرچ تحقیق شوې ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځ راځي. اکثرا لومړنی اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځ راځي.
په دې ناروغي یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو دردونه، د ناستې ولاړې او حرکت پر وخت ستونزې درلودل د هډوکو د نرموالي نښې ګڼي. یو شمېر کسان په بدن کې د کلسیم کمښت د هډوکو د نرمیدو سبب بولي، خو ډاکټر وتخیل په دې سربیره په بدن کې د ویټامین ډي او پروتینو کمښت هم د دې ناروغۍ د پیدا کېدو سببونه یادوي.
د ویټامین ډي چې دی په وجود کې په کافي اندازه سره موجود وي، د غې د وجنه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدواری په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولري، د پلاسنتا یا پریوان د خونه ماشوم ته ویټامین ډي او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نه وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو ورستیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي. مایع غوښه، پروتیني مواد څه چې دي په دا ټولو کې شته. یعنی ډېر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی ووایي چې ما ته دغه شیان اتمي وي یا د مایع غوښه دي وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین ډي به راشي. یوه ډېره مهمه او ضروري خبره د ویټامین ډي په هکله دا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د و اتاقونو که کار کوي خصوصا زمنګ نو تاسو زینې خويندې او میندې چې وي په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعاع سره نه مواجه کیږي نو په دغو کې بدبختانه د ویتامین دی کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه یې دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سهار د خانه یا مازدیګر د خانه خپل ماشومانې کوي خصوصا ډېر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیا راوځي اکثرا ډېرې پنډې جامې لري لاسونه او خپې پټ وي نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازدیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي مخ یې لوس وي او خصوصا ماشومانو ته ډېر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینې تر شا ډېر ضرور نه ده. که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویټامین دی ډېر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویټامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي.
د دې ترڅنګ ورزش او فزیکی حرکتونه کلسیم لرونکي خواړه د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د ډېر ارزښت وړ ګڼل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
پروگرام ته خره غلې دوستانو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري ک غوړی چې د ازادي رادیو وی پانی ته ورشي پان لاین ټول د خبرونه ووري azadiradio.com مهیروي ازادي رادیو فیسبوک پانه هم لري facebook.com/azadiradio. زمونږ د اړیکو شمیرې دي 0995015 او بل شمیره ده 0992215. د مو د یو د ټلیفون شمیرې دی. پروګرام نن د هډوکو ناروغۍ ته ځانګړی ده او په پروګرام کې د اورتوپیدی متخصص ډاکټر فضل ربی احمدزی صاحب را سره دی او پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب احمدزی راځو دې ته چې د هډوکو نرمښت له څه شي نه پیدا کیږي او عوامل یې څه دي ستاسو په نظر؟
مهرباني. اوستیوپروزس یا د هډوکو نرموالی د مخکې ډاکټر صاحب رڼا پې واچوله چې هغه خویندې میندې هغه ماشومان چې دوی د فقدان د کلسیم باندې اخته وي یا کم اخلي یا کم ویټامین دی اخلي دوی د مشکلات سره مخ کیږي. دې کې بیا څو مهمه خبرې دي. خصوصا هغه میندې وښودلې چې دی هغه دورې ته ورسیږي منفیز دورې ته ورسیږي یا 45 کلو ته ورسیږي نو دې کې هورموني تغیرات رامنځته کیږي. نو د دې هورموني تغیرات د وژنې مسل نه کوو استروجن یا پروجسترون د دې سره کمیږي. نو دا چې کومه څه په دې کې چې کیږي کلسیم کمیږي. مثلا هغه تعریف کوم د خودلی دی وای چې د اډوکو د کثافت کم د کمال لوج د پروتین د کمال لوج نه چې کیږي د پروتین مواد را کمیږي. دا چې راکانسو دلته د هورموني تغیرات لامل کیږي نو ځکه چې پروتین مواد له بین لاړ یو قسم یو جال ده. دا مطلب یعنی دا پروتین مواد چې لري سو دلته سپیس دی جال زیاتیږي او کله چې کلسیم راشي دلته رسوب نه کوي. هماغه چې سویه د کلسیم را کمیږي او اډوکی کثافت کمیږي نو هغه چې نرموالی را پیدا کوي.
عوامل لپاره به هم راسو نور به توضیحات هم ورکړئ. اوریدونکو تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995015 او بل شمیره هم ده 0992215. دا د خبرونه د هډوکو ورستیدو یا نرمښت ارزنګړي شوی او تاسو هم په پروګرام کې کولای شئ برخه واخلئ. دا اوس یو اوریدونکو دی د پښتنو اخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
دا چې زما دا شماته سره دا زوستو سره وکم تقریبا یو میاشتې کیږي. مقصد مننه غواړم زه د 1340 کال یم 1440.
تاسو په ماته سره دا ضربه مجدلې او که اندسه انا خپل ماته سره
یا چې حقیقت د کوم مکر ولما.
صحیح ده. مهرباني تاسو مطلب واخستو.
مهرباني ډاکټر صاحب که سم مشوره لری ورته.
محترم رورا موږ موضوع خو اوستوپروز ده چې یعنی هغه وقف سوی دی لپاره چې موږ په دې موضوع باندې وغږیږو. دا او ستا مشکل متفاوت دی ځکه چې ستا یو ضربه لیدلې، د ضربې له وجې نه تاسو دغه پښه یا هډوکی مات سوی ده. نو تاسو کولای شئ چې خپل یو اورتوپیدي متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ، خپله تداوی وکړئ تاسو.
بله ډاکټر صاحب محترم، دا د هډوکو نرمښت آیا جینیټیک وي که نه نور لاملونه هم لري؟
بله بله جینیټیک هم وي. هغه مندې چې مخکې ډاکټر صاحب ویلي چې امیدواره وي، د امیدواري وخت کې ماشوم د مورپګي دی وي د پلاسنتا لر نه هم کم کلسیم د دوی کمی، کله چې ماشوم تولد کیږي هم هغه د کلسیم فقدان باندې اخته وي. او بل موږ تاسو مخکې ویلي چې هغه مندې چې د په خوړو کې کم کلسیم اخلي، کم پروتین اخلي، هغه هم د اوستیوپروزس یا د هډوکو په نرموالي باندې اخته کیږي.
بله ډاکټر محترم، د نویو څېړنو په اساس په نړۍ کې داسې ویل کیږي چې د هډوکو د ماتېدو له امله کابو یو نیم میلیونه پیښې رامنځته شوي. افغانستان کې د دغو ناروغانو شمېره تر کومه کچه ده تاسو ته معلومات کیږي؟
دقیق نه څه معلومات وي، خو به حد زیات دي ځکه چې وطن مو فقر خواته روان ده، ډېر فقیر ملکي ژوند کوو، اته خپل غذایی مواد هم پرانه سو اخستلای شي پغې کې موږ کلسیم لرو، پروتین لرو، ډېر فامیلو دي چې د دې غذایی موادو د وژنې په اندغه مرزو اخته شوې دي. نو کوشش وسی چې مخکل دي چې په دې مرز اخته سو باید خپل غذایی رژیم ته ډیر متوجه وسو، خصوصا هغه مایندې هغه خويندې چې په کورونو کې دي، دوی خوړل ډیر منظم سي چې په کې دوی کلسیم ډیر واخلي، پروتین ډیر واخلي، دین استفاده وکي، مثلا شیدې، هګۍ، غوښه د ډیر استفاده وسی.
بله د اوستوپروسس ناروغي ساتې نظر د بدن کومې برخې ډیر تر اغیزې لاندې راولي؟
او ډیر ښه، اول شمزه یا پختې هغه چې ورته وایي دغه ستنې فقرات دایم لاتیر پختې یا ربس ورته وایي، دا ورون دی ورانه هډوکای یا داسې دی د بازو هډوکای، او خپل د لاس د تیبیس لکسی رادیوس ورته وایي. دا ځکه هغه کې ډېر زیات دا کیږي چې هغه د مغز ضربې سره مواجه وي ډېر زیات، نو دلته دا په دې نقطه کې ډېر زیات کیږي.
مننه اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. فکر کوم دوی من غږ نه اوري، بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. ستاسو غږ راځي، خرغ لای خبرونه ته ځان راو پیژنئ. بله ښه،
نه نه چې زموږ کنه ورته
ښه که پښتنه در سره پیدا شوی، مهرباني وکړه.
نه نه د ډاکټر ته یو پښتنه وایم، زموږ کور کې ځانانه کنه دا څنګه په ورخه کې ډیر زیات وخت زیات وخت کې چې درد لري، کوم
معلومات باید وسی دا یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي چې دا دلیل څه ده، درد آیا هغه به کوم ضربه لیدلې یا کوم بل مشکلات وي د اورتوپیدي امراضو له وجې نه، یا مکمل تاسو موږ ته معلومات راکړئ چې موږ په هغه اړه تاسو ته مشوره درکوم.
ښه، فکر کوم اړیکه پرې شوه، نو بیا دې ټلیفون وکړي بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ. ایمن غږ اورئ تاسو؟ ښه، بل اوریدونکي اخلو چې دوی کومه پوښتنه لري روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه راغلی خبرونه ته.
خیر اوس ټول د کارکوونکو ته او ښاغلي ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه وایم. زه محمد کریم یم له لوګر پلیانم څخه.
وعلیکم السلام محمد کریم خان، نن موږ د هډوکو په ناروغۍ وغږیږو، تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
پوښتنه خو دا ده چې زما کور کې یو مریض ده، د هغه دا د بندو مرض ده، ډېر
موږ دلته ولاړو اکثره ډاکټران خو دلته خپل تجارت کوي، کسابي شروع کړي، دواګان هم ډېر وکړي، پارک نه کوي. اوس دا ځنګنو مثال دغه مړوندو کې را بندونه چې دا درد کوي، او خپله د ما چې کومه ده یو چپه پښه مې ده د یو زور اخیستو یو بریک خونته دا دوه میاشتې کېږي، هغه خوږېږي، درد کوي، هغه نن بیا معمولي د افغان کږه شوه، اوس ډېر سخت ترې په عذاب یم. هغه کومه پټۍ مټۍ چې هغه ورکړي ډاکټر ما چولې ده، خو ډاکټر صاحب نه ما دا پوښتنه ده چې ما ته د دې علاج وخي او په اسانه طریقه راته ووایي او د علاج وکړم. ډاکټر ته مې خو ویل چې دې کې څه نقص نشته.
سمه ده، اسانه لاره به در وښي. ډېره مننه چې خپرونه کې مو برخه واخیسته، ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
مننه وروره. روزانه دا اتمن تاسو اورتوپیدی ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ چې تاسو نه مکمل معلومات واخلي او دغه دردونه تاسو چې مخکې ویلې تاسو ته مخکې یادوري وکړه چې د اډوکو د نرموالي له وجې نه بعضې دردونه، یعنی ما درته ویل چې اته یو پرنجی وکې یا یو ټوخی وکې یا یو حرکت وکې، آنن یو درد پیدا کیږي، خصوصا په مفاصلو کې یا د ملا تیر کې، د ملا په مختلفو قسمتو کې دلته دردونه پیدا کیږي. نو د دې دردو د وجنه تاسو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ چې هغه تاسو نه مکمله تاریخچه واخلي، معاینات درته درکړي او د اندغو اډوکو د نرموالي په مورد هم تاسو سره مشوره وکړي او معاینات درته درکړي سي. لابراتواري معاینات ډېر مهم دي چې لابراتواري معایناتو کې مکمل معلومات کیږي، بیا تاسو کولی سئ چې خپل مکمل تشخیص وسې کړئ او تداوی وسې کړئ.
مهرباني وکړئ دا اوس یو اوریدونکی په لیکه کې دی. مهرباني.
بلې، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر غلی خبرونه ته ځان راو پیژنئ؟
زه د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ څخه پاړی کوم.
ډېر ښه، نن اوستوپروزیس پړغی او تاسو سره غوښتنه یې. مهرباني.
پښتنه خیمه د خپل د ډاکټر صاحب نه د شخوندوله د مخلونګوري سترګي د نیمه د ټانډه دامي لږ سیا بوچینی یا غلطه کیسه اوروي یا د سی یا سچا سجام وکمي دومره بوجنې چې دې خي او شاد سي دي وشو شاندې خوګونه چې دا بیا ډاکټر ته لولم. ډاکټر دومه و روغله خو پار کې ولا کلو ډاکټر دا ساته وګي دا ته چې مې دې تقریبا او مې دې تقریبا زله رم نه مې دا به شي صحیح دي خو د شخوندوله د سترګي صبح دیری خوږیږي چې بیا خو لږه غلطه کیسه اورم ځنی بوج کیږي دومره بوج نشي چې به وینې سر کو نذیر کو ترې کې نه پیږي تاسو چل نه.
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
مهرباني ورجانه، تاسو دا مشکل څه دی؟ خیر دومره تشویش ور نه ده، تاسو یو عقلی سبي ډاکټر صاحب ته مشوره ورسئ چې مشوره وکړي، ان شاء الله دا مشکل به حل شي.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو یادونه وکړه مخکې چې د کلسیم کمښت هم د ناروغۍ ته زمينه برابروي. هر انسان ورځي کې باید څومره کلسیم واخلي او څه باید وکړي تر څو د ناروغۍ نه ځان وژغوري؟
ډیر مهم دا خبر ده چې موږ غذایی رژیم ډیر منظم کو. د موږ غذایی رژیم درست نه ده، سم نه ده. باید هغه ماینده یا هغه اشخاص خصوصا د او کسانو کې ډیر زیات وي چې ما اول دا خبر وکم چې هغه فزیکی فعالیت کم وي، مریض اشخاص چې هغه استراحت وي، او بل په زمین کې هغه کسان چې کومه برخه کومه عضو چې د تروما سره ډېر مواجه وي هغو کې ډېر زیات پیدا کیږي. بل مثلا اوس کې کوم د مخکې ما چې بعضې عضوې درته خوده لکه د ملا تیر ورانه کې په فقراتو کې یا په بازو کې دلته ډېر زیات د کلسیم او رسوب وي، هورموني پروتینی هغه چې وي دلته مواد دلته ډېر رسوب کوي، هغه ځای کې چې هغه د هغه سره مواجه وي، یعنی هغه ډېر فعالیت کوي، ډېر خارجي محیط سره مواجه هغه ځای کې ډېر زیات وي. مثلا اوس ګورم موږ تاسو مخکې ویلې چې شاپ تخته ډېر سره انسان استراحت کوي د ملا سپینو فقراتو کې، یا بازو کې دلته ډېر زیات سره مواجه کیږي، یا پاس هغه سره بازو سره او یا ورانه سره. نو دلته دی پروتینو ډیر رسوبی دلته، نو کله چې د دې د فعالیت کم سي نو دلته آنن بس خپل وجود وایي چې نه دلته ازادي کلسیم ازادیږي. کلسیم چې آزاد سو بس دلته رسوب نه کوي، چې کی اته اوستوپروز رامنځته کیږي، کثافت کم سي، خلا کم سي. لکه یو عام مثال درته، مثلا دا چت ده
اتاق ده دلته موږ سیخه چو لنټر ورته چو نو د دې لنټر مو چو لپاسه د کوم مسله چورته چو نو چې دا سیخ کوي ډیر ښه غلطه رسوب کوي کاغنی ټول بس نه جذبیږي لرې کیږي. نو دلته بیا موږ راغلو چې پروتیني مواد چې کم وي کلسیم هلته سم رسوب نه کوي، هماغه وجه ده چې دلته بیا د هډوکو کثافت کمیږي او استوپروزیس نرمالی رامنځته کوي.
دوستانو خبرونه چې استوپروزیس ته ځانګړي شوي وه همدغلته پای ته رسیږي. په پروګرام کې د اورتوپیدي د برخې متخصص ډاکټر فضل ربی احمدزی صاحب زموږ میلمه و. احمدزی صاحب ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو هم ډیره مننه.
اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. زموږ د الله پامان.